دو بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د مخام تر اوو بجو د ازادي راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. زه احمد تکلیم او د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د مقیم نائب په تخنیکی مرسته تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ناټو په سرمشریزه کې د دفاع د وزیر بسم الله خان محمدی د ګډون پر جزئیاتو رڼا اچولې. د انتخاباتو د دوهم پړاو د رایو د تفتیش د بهیر وروستی حال به درکړو. نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر اونیس پروګرام خپرېږي، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په اسلام آباد کې مظاهره کوونکي د دولتي تلویزیون له ودانۍ څخه ایستلي دي، او د قزاقستان ولسمشر وایي که د هیواد خپلواکۍ ته ګواښ وشي نو له روسیې او بیلاروس سره به له اقتصادي ائتلاف څخه اوزي. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. سمدستي د افغانستان کورني خبرونه نجیبه زمان اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د برېټانیا په ویلز ښار کې د ناټو جوړیدونکي غونډې ته افغان حکومت بشپړ چمتووالی لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو څه باندې 60% رایې تفتیش او بیا شمیرل سوي دي، او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د غیر مسؤولو وسوالو کسانو د نیولو کمپاین فاریاب او غور ولایتونو ته غځولی دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د برېټانیا په ویلز ښار کې د ناټو جوړیدونکي غونډې ته افغان حکومت بشپړ چمتووالی لري. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن په کابل کې خبري اعلان تویل چې د هغو موظفو کاري کمیټو غړي لندن ته رسیدلي چې د افغان حکومت لخوا د کانفرنس ته ګمارل سوي دي. ښاغلي مستغنی ویل تر وروستۍ شیبې به هم د انتخاباتو نتیجې ته منتظر پاتې سي، خو که نتیجه معلومه نسي د افغانستان په استازیتوب به د دفاع وزیر بسم الله محمدی په دې غونډه کې ګډون وکړي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو څه باندې 60% رایې تفتیش او بیا شمیرل سوي دي. د دغه کمیسیون ویان نور محمد نور نن په کابل کې په یوه خبري کانفرنس کې ویل د درو زرو اوسو اواویا صندوقونو د رایو شمیرنه لا پاته ده. ښاغلي نور ویل تر اوسه له 60 ځانګړو صندوقونو څخه 3000 تفتیش سوي دي. دی وایي د ټولو ځانګړو محلونو شمېر چې تر اوسه تفتیش سوي 3940 محلونو ته رسېږي، او د تفتیش پروسه چې د پرون ورځې له پیل څخه د پرون تر ماښامه پورې دوام درلود د محلونو شمېر 9015 ته رسېږي. ښاغلي نور زیاته کړه ټاکل سوې سه به هم د رایو د ابطال علني غونډه جوړه سي، او د یو شمېر محلونو د رایو په اړه به هم پرېکړه وسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د غیر مسؤولو وسوالو کسانو د بې وسلې کولو او نیولو کمپاین فاریاب او غور ولایتونو ته هم غځولې دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویل دغه کمپاین په شمالي ولایتونو کې د دې لپاره پیل کړي چې اوسیدونکو یې د غیر مسؤولو وسوالو کسانو د فعالیتونو او دورونو په اړه دوی ته په پرله پسې توګه شکایتونه وکړل.
ما پروان آغاز کردیم، در فاریابی را اندازی کردیم، در ولایت غور
دیوی مرلا پروان څخه پیل وکړ، اوس په فاریاب او غور کې هم دغه برنامه عملی کیږي. بلا شک په هغو ولایتونو کې چې مرلا دغه ډول ستونزو سره مخ کیږو دغه ولایتونه به هم په خپلو برنامو کې شامل کړو. بلخوا په ولسی جرګه کې د فاریاب او غور ولایتونو استادو په خپلو ولایتونو کې دغه کمپاین پیل تاییدوي او له چارواکو څخه د ښه تطبیق غوښتنه کوي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه جان قلب کو زیورند کوي.
راپورونه وایي د پاکستان امنیتي ځواکونو په اسلام آباد کې مظاهره کوونکي د دولتي تلویزیون له ودانۍ څخه چې مخکې نیولې وه او خپرونې بند شوې وې ایستلې دي. د شخړو په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي. مظاهره کوونکي د سیاستوال عمران خان او دینی عالم طاهر القادری په مشرۍ له څو اونیو راهیسې اعتراضونه او د صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. دوی وایي حکومت په اداري فساد کې ښکېل دی او د تېر کال انتخاباتو کې درغلي کړي. شریف دا تورونه رد کړي دي. د شنبه پر ورځ درې تنه مظاهره کوونکي هغه مال مړه او په سلګونو نور ټپیان شول چې اعتراض کوونکو د نواز شریف کور ته د ننوتلو هڅه کوله. پولیسو د مظاهره کوونکو د خورولو په مقصد له اوښکې بهوونکي غاز نه کار واخیست. ټاکل شوی چې صدر اعظم نواز شریف د سه شنبه پر ورځ پارلمان ته وینا وکړي او وښیي چې په وضع یې پوره واکمن دی. په عین حال کې د پاکستان پوځ پر حکومت او مظاهره کوونکو غږ کړی چې خپل مخالفتونه په سوله ییز ډول حل کړي. پوځ دغه راز خبرداری ورکړی چې په هیواد کې د روانو شخړو او سیاسي بحران په اړه ژور اندېښنه لري. د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایف وایي که د هیواد خپلواکۍ ته ګواښ مخامخ شي له روسیې او بیلاروس سره به له اقتصادي ایتلاف نه ووځي. نظربایف خبر تلویزیون ته د شنبې په ورځ وویل که چیرې په مخکنیو شوو اصولو توافق ونه شي قزاقستان پوره حق لري چې د اروپا آسیا اقتصادي اتحاده کې خپل غړیتوب لغوه کړي. ده وویل آستانه به هیڅکله د هغه سازمان غړی نه شي چې د قزاقستان خپلواکۍ ته ګواښ مخامخ کړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شنبې په ورځ ویلي و نظربایف په داسې یوې ځمکې دولت جوړ کړی چې مخکې پکې دولت نه و. له هغې وروسته چې مسکو د اوکراین کریمیا له روسیې سره یو ځای کړه او په ختیځ کې شخړې پیل کړي له لویدیځ او د روسیې له ګاونډیانو سره اندېښنې پیدا شوې چې کرملین ممکن د پخواني شوروي اتحاد په ځینو برخو د بیا واکمنۍ اراده ولري. په زرګونو کسان د روسیې په جنوبي خارګوټي بیسلان کې د هغه ښوونځي کنډوالۍ ته راټول شوي چې لس کاله وړاندې پکې 168 کوچنیانو په ګډون د 324 تنو د وژل کېدو یاد تازه کړي. د 2004 کال سپتمبر په لومړۍ نیټه اسلام پاول وسلواله د ښوونځي د پیل په لومړۍ ورځ له 1100 زیات زده کوونکي رغمل کړي ول او د شمالي قفقاز چیچنیا له جمهوریت څخه د روسیې عسکرو د وتلو غوښتنه کوله. روسي ځواکونو درې ورځې وروسته په ښوونځي یرغل وکړ. په ډزو او چاودنو کې زیات شمېر کسان ووژل شول. په بیسلان د ښوونځي له حملې وروسته د روسیې په هوایي چلند او تر ځمکې لاندې ټرېنونو یا میټرو کې به مې چاودنې وشوې او انتقاد کوونکي پړه په جمهور رئیس ولادیمیر پوتین اچولې وه چې سیاسي ازادۍ محدودې کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن وویل د روسیې پوځ به په اوکراین کې مداخله ونه کړي. هغه څه چې کیف او لویدیځ وایي دا کار شوی دی. لافروف د روسیې نړیوالو اړیکو پوهنتون محصلانو او استادانو ته وویل د اوکراین په ختیځ کې به پوځي مداخله نه وي. په دې سیمه کې له اپریل میاشتې راهیسې روس پلوي بلتون غوښتونکي د اوکراین له حکومتي ځواکونو سره په نښتو کې ښکیل دي او د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په شخړو کې تر اوسه له 2600 څخه زیات کسان وژل شوي. ناټو تیره اونۍ ویلي و باور لري چې له زرو زیات روسي عسکر اوکراین ته داخل شوي او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د مسکو د عمل روان یرغل وباله. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د سایبیریا یاکوتسک ښار ته تللی او چین ته د طبیعي غاز د پایپلاین د جوړېدو چارو د پیل په مراسمو کې به ګډون وکړي. د چین د صدر اعظم مرستیال ژان ګوالی هم یاکوتسک ښار ته تللی تر څو د طبیعي غاز د دغې لومړنۍ پروژې د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د دغه پایپلاین په واسطه به هر کال چین ته له روسیې څخه شاوخوا 8.5 میلیارد مکعب متره طبیعي غاز انتقال شي. د دې پروژې لومړنۍ برخه به تر 2010 کال پورې بشپړه شي. او وروسته خبر دا چې د قرغزستان جمهور رئیس الماس بیک آتمبایف د هیواد مختلفو برخو ته د طبیعي غاز د رسولو پلانونه په ډاګه کړل. آتمبایف د قرغزستان د خپلواکۍ د ورځې په مراسمو کې د وینا پر مهال وویل د روسیې غاز پروم کمپنۍ به د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه قرغزستان ته د غاز پلورل پیل کړي او د هرو زرو مکعب مترو غاز بیه به 115 امریکایي ډالره وي. د زیاته کړه د روسیې غاز ډېر ارزانه دی او دا مهال بشکک ګاونډیو هیوادونو ته د هرو زرو مکعب مترو طبیعي غاز لپاره 240 ډالره کوي. د روسیې غاز پروم کمپنۍ د روان کال په سر کې د قرغزستان د طبیعي غاز دولتي کمپنۍ قرغز غاز په سمبولیک ډول د $1 په بدل کې اوپیرله او ژمنه یې کړې چې د دې هېواد طبیعي غاز په تاسیساتو کې به د میلیونونو ډالرو پانګونه وکړي. قرغزستان له ازبکستان او قزاقستان څخه هم طبیعي غاز پیري. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې وباوري چې د بهرنیو چارو وزارت په ویلز کې د ناټو په سرمشریزه کې د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدی د ګډون پر جزئیاتو رڼا اچوي. په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ د دوو کاندیدانو د ټیمونو ترمنځ د اختلافونو د حل څرک نه لیدل کیږي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د تفتیش بهیر په چټکۍ سره پر مخ روان دی. د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د بې وسلې کولو او نیولو کمپاین غور او فاریاب ولایتونو ته رسولی. د امریکا د کانګرس ځینو غړو د داعش ډلې پر ضد د اقدام غوښتنه کړې څو دا ډله ونې شکړای پر امریکا حمله وکړي. او په کندهار کې د سولې کیسې په نوم پروګرام پیل شوی چې په ترڅ کې سلګونه ځوانان د ښاري خبریالانو په توګه د خپلو سیمو د هغو موضوعاتو په اړه راپور ورکوي چې د سولې پیغام لري.
هغوی د ډېرې یوې ښې لارې څخه چې هغه د سولې لار ده په ټولنیزو مسایلو کې راښکلېږي، هغوی په ټولنه کې ونډه زیاتېږي.
د سولې کیسې د پروګرام په اړه د ځوان فکر په اونیس پروګرام کې د کندهار ښار له ټولنیزو فعالانو سره بحثونه لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. سمغ غږله ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت په ویلز کې د ناټو سرمشریزې ته بشپړه تیاری لري او ګټوره اجنډا یې ورته جوړه کړې ده. د دې وزارت ویاند شکیب مستغنی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل که د دې غونډې له جوړېدو د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج معلوم نشي نو د دفاع وزیر بسم الله محمدی به د افغان حکومت په استازیتوب ګډون پکې وکړي. سیاسی کارپوهان په ویلز کې د ناټو جوړیدونکې سرمشریزه ګټوره بولي، خو وایي چې که د اوسنی حکومت استازی برخه پکې واخلي نو د افغانستان لپاره به لاسته راوړنې دومره زیاتې نه وي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په راپور کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله کوي چې د ویلز په جوړیدونکو غونډه کې به د ناټو مشران په هغو ژمنو موافقه وکړي چې له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره کړي دي. د دې وزارت وایان چې مستغنی وایي چې د افغان حکومت لخوا د ویلز غونډې ته بشپړ چمتووالی نیول شوی او مؤظف کاري کمیټې یې لندن ته رسیدلی دي. ښاغلی مستغنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل تر وروستۍ شېبې به هم د انتخاباتو نتیجې ته منتظر شي، خو که معلومه نشوه د افغانستان په استازیتوب به د دفاع وزیر په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا چې افغان حکومت له دې کنفرانس څه تمه لري ښاغلی مستغنی په اړه وایي
بشترین مباحث مربوط به اجندای جمهوری اسلامی افغانستان در این نشست
دو افغانستان د اجندا ډیر بحثونه بل افغان امنیتی ځواکونو سره د نړیوالو ځواکونو د همکارۍ په څرنګوالي متمرکز وي. زمونږ تمل دی غونډې دادا چې د ناټو مشران او د افغانستان نړیوال متحدین په افغانستان کې په خپل راتلونکي ماموریت او د همکارۍ په څرنګوالي لکه څنګه یې چجمنه کړي موافقې ته ورسیږي.
د بریتانیا په ویلز ښار کې د ناټو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه د راتلونکو پنځشنبه او جمعې په ورځو جوړیږي او په لومړۍ ورځ به په افغانستان کې د دې سازمان د راتلونکو ماموریت په اړه خبرې وشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د یکشنبه په ورځ پریکړه وکړه که د ویلز تر غونډې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجه معلومه نشي نو د دفاع وزیر بسم الله محمدی به په دې غونډه کې ګډون وکړي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې په دې غونډه کې به د ښاغلي محمدی ګډون دومره ګټې او لاسته راوړنې ونه لري لکه څنګه یې چې تمه کیږي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل د دې غونډې زیاتو لاسته راوړنو ته ځکه هیلمن نه دی چې اوسنی حکومت د راتلونکو حکومت د پروګرامونو استازیتوب نشي کولای.
بزرگ با بخش امنیت
دی کانفرنس ته د نوی حکومت د استادو په نوړتک به د امنیت برخه ته کوم لوی زیان ونه رسیږي، خو ک نوی حکومت په دې کانفرنس کې په جدي او مهمو پوزي پروګرامونو ګډون کړای وای لاسته راوړنې به زیاتې وي. خو نړیواله ټولنه افغانستان په یو شخص نه اړوندوي، بلکې هغه د افغانستان له خلکو او د جغرافیایي سیمې سره مرسته کوي.
ټاکل شوې د ویلز په غونډه کې د 150 هیوادونو استازي برخه واخلي. که څه هم معلومه نه ده چې د دې غونډې پریکړه به د افغانستان په اړه څه وي، خو له دې وړاندې د ناټو یو لوړ پوړي جنرال ویلي وو که له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک نشي ټول بهرني عسکر به د روان کال په پای کې له افغانستانه ووزي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان حکومت وایي په ویلز کې د ناټو د سرمشریزې لپاره بشپړه تیاری لري او که چیرته د انتخاباتو نتایج معلوم نشي نو د دفاع وزیر بسم الله محمدی به په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. د کابل چاپ ورځپاڼو هم عمدتاً پر همدې موضوع مطالب خپره کړي. د کابل د نننیو ورځپاڼو ته کتنه یوسف خان زدران کړې ده.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو تر ډیره د ملي امنیت شورا د وروستۍ پریکړې او د انتخاباتو لزند څخه پر پیدا شو ستونزو مطالب لیکلی دي. سرنوشت غیر دولتي ورسمانې په خپل لومړي مخ کې د ملي امنیت شورا وروستۍ پریکړه بیان کړې او لیکلی دي، د ملي امنیت شورا پریکړه وکړه چې که د ناټو تر غونډې نوی ولسمشر انتخاب نشي نو د افغانستان له لورې به د دغه هیواد د دفاع وزیر بسم الله محمدي د ناټو په غونډه کې ګډون وکړي. ورسپاڼې د جمهور رئیس حامد کرزي د ویان ایمل فیضي له قوله لیکلي چې که څه هم د ناټو سرمنشي ولسمشر حامد کرزي ته په دغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړي، خو حامد کرزي په ځواب کې ورته ویلي چې دای په دې غونډه کې ګډون نه کوي، خو د افغانستان له لورې به یو بل کس د افغانستان په استازیتوب دې غونډې ته ولیږي. په همدې ډول هیواد دولتي ورسپاڼې د ملي امنیت د شورا پرونی غونډه راخیستې او لیکلې دي، د ملي امنیت شورا د جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ تیر ورځ فیصله وکړه چې کتر ټاکل شوی نیټې نوی ولسمشر انتخاب نشي نو د دفاع وزیر بسم الله محمدي به د ناټو پر روانه غونډه کې چې د سنبلې د میاشتې په 12مه د انګلستان په ویلز ښار کې جوړیږي د افغانستان په استازیتوب برخه اخلي. د محور او ویسا غیر دولتي ورسپاڼو د ملي امنیت شورا د پریکړې ترڅنګ د انتخاباتي موضوعاتو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړي دي. د محور ورسپاڼې په سر مقاله کې راغلي په افغانستان کې د انتخاباتو له پروسې سره خورا ناعادلانه او شخصي چلند کیږي. د سر مقالې د لیکوال په باور د انتخاباتو د ټول کړکېچ تر شا د ځینو کورنیو او بهرنیو هیوادونو لاس دی، څوک چې باثباته افغانستان نشي زغملی. همدې ورسپاڼې د انتخاباتو څخه د راپیدا شوو ستونزو په دوام لیکلي د انتخاباتو د اوږدې او جنجالي پروسې نامعلوم برخلیک افغانستان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی ده. د مقالې لیکوال لیکلي د دې نامعلوم برخلیک له کبله شاید افغانستان په دوه مهمو غونډو کې د قوي استازي یعنی ولسمشر د ګډون موقع له لاسه ورکړي. په همدې ډول د ویسا غیر دولتي ورسپاڼې د انتخاباتو په اړه د قومي مشرانو او عامو خلکو اندېښنې انعکاس کړي دي. دې ورځپاڼې د پکتیا او میدان وردګو ولایتونو پرنۍ غونډو په اړه لیکلي. د دې ورځپاڼې په باور د انتخاباتو نتایجو ژر اعلانېدو ته خلک ځکه هم په بېصبرۍ انتظار باسي چې په کاروبار یې بده اغېزه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي د پکتیا او قومي مشرانو په خپلو غونډو کې فیصله وکړه چې که د انتخاباتو نتایج نور هم ځنډیږي نو د خپلو رایو د برخلیک د معلومولو لپاره به سړکونو ته راووزي.
قدر من اوریدونکو، دا راپور او د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه، مرکه، تحلیلونه د لویدیز او همداراز کورنیو ورځپاڼو ته مخکتنه د ازادي راډیو پر انټرنیټ پاڼه کتلای شي. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ زموږ د انټرنیټ پاڼه پته ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو څه باندې شپږتیا سلنه رایې تفتیش او بیا شمیرل شوي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د رایو د تفتیش بهیر په چټکۍ سره او ډیر ښه پر مخ روان دی. سید کمال شاه عارف هم دې غونډې ته ورغلی و او د نورو معلوماتو لپاره همدا شیبه د کابل سټوډیو راپور راکوي.
مننه تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي د جمهور رئیس د دوهم دور انتخاباتو د ټولو تفتیش د بهیر د پیل تر تیر ورځې مازګر پورې د 9,005 محلونو رای تفتیش شوي چې د ټولو تفتیش شوو رایو 88.25% جوړوي. د دې کمیسیون ویان نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دواړو کاندیدانو لخوا د تفتیش لپاره د ځانګړو سوو شپږ زر صندوقونو څخه تر دا مهاله پورې 3,090 محلونو رایې تفتیش شوي دي. د همداراز ویل چې د جمهور رئیس د ټولو رایو 2,800 د ټولو صندوقونو 2,820 صندوقونو رایې تفتیش شوي چې 3,080 صندوقونه یې پاتې دي. نوموړي همدار زیاته کړه چې دغه بهیر د نړیوالو څارونکو په حضور کې په ډېره چټکۍ سره روان دی او همدانن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د دوی د دارالانشا کمیسیون هم د نړیوالو څارونکو او د ملګرو ملتونو د اساس سره په دې اړه غونډه درلوده او د دغه بهیر د لا چټکتیا لپاره یې ورسره خبرې کړې دي. نور همدار ازول چې دغه بهیر چې دی د 4,800 د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کارکونکو 15 د شکایتونو کمیسیون کارکونکو او د ملګرو ملتونو د 104 کارپوهانو 214 ملي سارونکو او 209 نړیوال سارونکو په حضور کې پر مخ وړل کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د تیر ورځې مازګر پورې د جمع دیسو نتایجو 1,400 پنځه شپته چکلستون پروسس شوی دی چې لږه جمله څخه یې 15,900 چکلستون اخلي مرحله ته رسیدلی چې دغه په اړه باندې بیا علني تصمیم نیول کیږي. نوموړي هم دا همدار زیاته کړل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په څلورو علنی جلسو کې تر دا مهاله پورې د 10,000 صندوقونو په اړه باندې تصمیم نیول شوی دی چې دغه تصمیم نیونکو رای 5% جوړوي.
ډېر زیاته مننه کوم سید کمال شاه عارف په کابل کې و. قدر منو اوریدونکو مخکې لدی چې بلې موضوع ته لاړ شو غواړم له عارف جان له سید کمال شاه عارف نه یو پوښتنه وکم چې له دې مخکې کله چې د دواړو ټیمونو د دواړو انتخاباتي ډلو استازي د رایو د تفتیش په بهیر کې حاضر ونو هر ورځ بلانجی وي او حتی څو ځلې خو خبره تر اخو ډبو نښتو پورې هم ورسېده. اوس چې د دوی استازي نشته او ملګری ملتونه او د انتخاباتو خپل د دواړو کمیسیونونه دا رای تفتیش کوي نو فضا خو هلته آرامه ده، مګر د باندې دوی د دې انتخاباتو د نتایجو یا دا چې څومره رای باطلیږي او څومره رای کتل کیږي او د دې تفتیش په اړه د دوی څه عکس العمل نه دی معلوم شوی څه وایي دوی؟
نور د ټاکونکو کمیسیون وای نور زیاته کړی چې تر دا مهال پر چې کم بهیر چې روان وو تر کم ځای پر چې خپل د دواړو کاندیدانو ناظرین یا څارونکو هلته حضور درلودي په هغه ډول روانو تر هغه وروسته هم په نورمال ډول سره روان دي او د نړیوال څارونکو په حضور کې روان دي. تر دا مهال پر د نن په کمیسیون کې د یادی پروسې د ځانډ یا د ریډو پړه باندې یا د کم جنجال درمسه کېدو پړه باندې هیڅ نه رمسه سوي او دا هم زیاته کړل چې د ورځې پوجدو کې یا هر هغه وخت چې کم چکلستونه جوړي جی نیول کیږي هغه هم حال د دواړو کاندیدانو یا دواړو استادونو تاسوول کیږي او د هغوی سره شریکیږي. خو نوموړي ذات کړی چې دا مال پر خپل په کمیسیون کې د دغه بهیر د ځانډ یا د ریډو پړه باندې یا د خبرګونونو پړه باندې هیڅ سم نه درمسسبي په نورمال ډول سره پر مخ روان دي
او د مخکې وختونو په سیر باندې او د دواړو انتخاباتي ټیمونو استاد او وایندویانو خبرګون نه دی خودلې د دې موضوع په اړه.
تر نن دولس بجو پورې چې دغه ورستۍ نتایج اعلانې دله تر دا مهال پورې د دواړو کاندیدانو ویندویانو یا د هغوی ناظرینو تر دا مهال پورې د نننۍ نتایج په اړه باندې خبرګونې دي شوې.
ډېره زیاته مننه کوم. قدر منو اوریدونکو په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال سید کمال شاه عارف و چې د ولسمشرې د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش ورستۍ حال راکاو په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایان نور محمد نور نن په کابل کې خبريالانو ته معلومات ورکړل او ویل چې د رایو څخه باندې په سلو کې څخه باندې اته اتیا تفتیش شوی او لسره شمیرل شوی دی او د وویل چې د بهیر په چټکۍ سره او په خډول بل کمیسیون پر مخ روان دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د غیر مسؤولو وسلوالو د بی وسلې کولو او نیولو کمپاین غور او فاریاب ولایتونو ته رسولی. د دې وزارت وایان صدیق صدیقی ازادۍ رادیو ته وویل چې تر دې دمه تقریبا 2000 وسلې له دې ډلو څخه ترلاسه شوې دي. لبلې خوا په ولسی جرګه کې د غور او فاریاب استازو له چارواکو غوښتل چې د دې کمپاین په عملی کېدو کې له جدیت څخه کار واخلي. ناجیه ساپی او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په شمالي ولایتونو کې د غیر مسؤول وسلوالو د بی وسلې کولو او نیولو پریکړه ورسته له هغې کېږي چې د دې ولایتونو د اوسیدونکو په لبسې شکایتونه ور ورسېدل. د دې وزارت وایان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې د غیر مسؤول وسلوالو د بی وسلې کولو او نیولو کمپاین له پروان ولایت څخه پیل او د مهال په غور او فاریاب ولایتونو کې دوام لري.
موږ دا کمپاین له پروان څخه پیل کړی اوس په غور او فاریاب کې دا پروګرام عملی کیږي. کچېری لنور ولایتونو څخه هم شکایتونه ترلاسه کړو او له اړوندې ستونزې سره مخامخ شو نو تابان دا کمپاین هلته هم عملی کوو.
نوموړي وویل دا کمپاین څو اونۍ مخکې پیل شوی چې تر دې مهاله تقریبا 1000 وسلې له غیر مسؤولو وسلوالو څخه ترلاسه شوي او په ترڅ کې یو شمېر غیر مسؤوله وسلوال نیول شوي. د غیر مسؤولو وسلوالو د بې وسلې کولو او نیولو لړۍ په داسې حال کې پیل شوې چې په دې او یو شمېر نورو ولایتونو کې خلک د دې کسانو له فعالیتونو شکایت کوي. وسلوالې غلاوي، انسان تښتونه، مرموزې وژنې او په بېلابېلو پلمو د خلکو ځورونه هغه شکایتونه دي چې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي د غیر مسؤوله وسلوالو پاړه کوي. له بلې خوا په ولسي جرګې کې د غور یوې استازي روقیه نایل ازادي راډیو ته وویل چې په غور کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو فعالیتونو ته په کتو د کمپاین ډېر کمزوری پر مخ ځي.
د دې کمپاین په اړه مې اوریدلی چې په یو شمېر ولسوالیو کې پیل شوی. په هغو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو فعالیتونه پراخ دي. دا ډول کمزوري کمپاین به نتیجه ورنه کړي. زه دې کمپاین ته هومره خوشبینه نه یم.
خود فاریاب استازي احمد د انج ازادي رادیو ته وویل چې تمه لري دا کمپاین مثبت نتیجه ورکړي.
زه دا تاییدوم چې دا کمپاین د فاریاب په یو شمېر ولسوالیو کې پیل شوی. هیله من یو چې دوی وکولی شي دا پروسه په کامیابۍ پر مخ یوسی.
د چارو یو شمېر کارپوهان هم د جنایي جرمونو د کمیدو او امنیت په خاطر د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو په وړاندې مبارزه مهمه ګڼي، خو ټینګار کوي چې له وسلوالو سره باید له نیول کېدو وروسته قانوني چلند وشي.
ورزنړیوالو مسایلو ته په اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری زرګونه پلویانو د صدر اعظم د دفتر او د پاکستان د دولتي ټلویزیون پر ودانۍ بریټ کړی چې پترڅ کې د ټلویزیون کارمندان وهلي او ودانۍ ته سخت ماليزيان اړولای. په اسلام آباد کې اوس هم د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ اخوډب روان دی چې د ماشومانو او میرمنو په ګډون سلګونه کسان پکې ټپیان شوي دي. له پېښوره زبیح الله شفق راپور راکوي.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د عوامي تحریک ګنزرګونو قهرجنو مظاهرچیانو د پاکستان د دولتي تلویزیون پر ودانۍ ورننوتې خبرونې ځنډولي او ودانۍ ته پر ځان اړولو سربېره د تلویزیون ډېری کارمندان ډبولي دي. د عمران خان او طاهر القادری زرګونو مظاهرچیان چې د اگست 14 نیټې راهیسې په اسلام آباد کې پراخ لاریون پیل کړي، د نور شریف د استعفا او د حکومت د منحلولو غوښتنه کوي. دا مظاهرې تر هغې وروسته په تاوتریخوالي واوښتې چې د یکشنبې په شپه د عمران خان او قادری پلویانو د پاکستان پر پارلمان او د صدر اعظم د تر پر ودانۍ يرغل وکړ او پولیسو سره نښتر رامنځته شوې چې په ترڅ کې تر دې دمه د روغتیا چارواکو په وینا لږ تر لږه درې کسان مړه او تر 1500 زیات ټپیان شوي چې ماشومان او مېرمنې هم پکې دي. دغه مظاهره چانو د دوشنبه پر ورځ یو ځل بیا د صدر اعظم نواز شریف د دفتر او همدارس د پاکستان د دولتي تلویزیون پر ودانۍ سربېره پر یو شمېر نورو دولتي ودانۍ برید وکړ چې پولیسو یې د مخنیوي او تیت پرک کولو لپاره له خلنګاز او ربړي مرمیو کار واخیست. د پاکستان دولتي تلویزیون رئیس اطر فاروق له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې پر ودانۍ برید کوونکي په وسلو سنبالو چې کارمندان یې وهل او ودانۍ ته سخت مالی زیان واړاو. دی وایي مظاهرچیان ټول په وسلو او کوتکونو سنبالو او پر دې پوهېدل چې په ودانۍ کې کومو سیزونو ته زیان واړوي سو د تلویزیون خپرونې قطع شي. هغه زیاته کړه چې د تلویزیون پر ودانۍ د مظاهرچیانو په برید کې د شلو کمرو په ګډون یو شمېر نور سیزونه ورک شوي دي. د عمران خان او قادری مظاهرچیان چې په کوتکونو او سپکو وسلو سنبال دي پر پولیسو او نورو امنیتي سرتېرو سخت تشدد کړی چې له امله یې پاکستاني حکومت د ډېرو دولتي ودانیو امنیت پاکستانیو پوځیانو ته سپارلی. د عوامي تحریک ګوند مشر طاهر القادری خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال یو ځل بیا وویل چې دوی د صدر اعظم دفتر مخې ته رسېدلي او اوس هیڅوک د ازادي او انقلاب د سمندر مخه نشي نیولی او زیاته یې کړه چې د نواز شریف تر استعفا او د نوي پاکستان تر جوړېدا به له خپلو احتجاجونو او مظاهرو لاس وانخلي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت او د دې هیواد لوی سرانوال په اسلام آباد کې پر دولتي ودانیو د مظاهرچیانو برید غندلی او پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د دولتي ودانیو امنیت دلال کلک کړي. دا مظاهرې د اسلام آباد په سرې سیمې یا ریډ زون کې روانې دي چې شاوخوا د پاکستان د پارلمان او د صدر اعظم د دفتر په ګډون یو شمېر دولتي ودانۍ او همدارس د ګڼو بهرنیو هیوادونو سفارتونه پراته دي. د یادونه ورده چې د عمران خان او قادری د مظاهرچیانو او د پولیسو ترمنځ اوس هم نښتې روانې دي چې په ترڅ کې د پولیسو د جګپوړي قمندان اسمت الله په ګډون لسګونه کسان ټپیان شوي چې د درملنې لپاره د اسلام آباد پیمس او نورو روغتونونو ته لیږدول شوي دي.
د عراق له تحولاتو وروسته د پاکستان له تحولاتو وروسته د عراق تحولاتو ته ورزو د عراق امنیتي ځواکونه وایي چې د شمالي ښار امیرلی محاصره یې ماته کړې ده. دا ښار له څو اونیو راهیسې د اسلامي دولت وسلوالو کلابند کړی و. په یو بل پرمختګ کې د امریکا د کانګرس ځینو غړو له سپینې ماڼۍ غوښتي چې پر امریکا د اسلامي دولت د وسلوالو د حملې د مخنیوي لپاره د دې ډلې د ځپلو لپاره ګام واخلي. رضوان مراد او په دې اړه تفصیل.
د عراق د پوځ وان جنرال قاسم د فرانسې خبری آژانس ته تایید کړ چې امنیتي ځواکونو د امیرلی ښار محاصره ماته کړه او د دوی ځواکونه ښار ته داخل شوي دي. امیر علی خار له څه د پاسه دو میاشت را په دې خو د عراق د اسلامي دولت په نامه وسلوالو کلابند کړو. د صلاح الدین ولایت د امیر علی خار اوسیدونکو چې اکثره شیعه مذهبه ترکمنان دي د وسلوالو لخوا د قتل عام له ګواښ سره مخامخ او له څو اونیو راهیسې د اوبو برېښنا او نورو اړینو موادو له نشتوالي شکایت درلود. په همدې حال کې د متحده ایالاتو هوایي ځواک وایي چې د عراقي ځواکونو او کردي پیشمرګ ملیشو په ملاتړ په امیر علی خار کې د اسلامي دولت په نامه وسلوالو پر سنگرونو بیا بمباري کړې ده. لبلوري د فرانسې، برتانیې او استرالیا هوایي قوتونو د امیر علی اوسیدونکو ته د حوال لارې اړین مواد غورځولي دي. د جرمني د دفاع وزارت بیا د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د اسلامي دولت له وسلوالو سره د مقابلې په خاطر دا هیواد کردي ملیشو ته وسلې او مهمات ورکوي. لبلوري د امریکا د کانګرس دوه مخکښو غړو خبرداری ورکړې چې که متحده ایالات د اسلامي دولت د وسلوالو د ځپلو لپاره ګام وانخلي نو دا ډله به پر امریکا برید وکړي. د کانګرس د سنا او استازو د مجلس د ملي امنیت د کمیټو مشرانو د اسلامي دولت وسلوال یو خطرناکه ډله بللې ده. د فرانسې خبری آژانس د سنا د مجلس د ملي امنیت د کمیټې د مشر ډیان فاینسټاین او د استازو د مجلس د ملي امنیت د کمیټې د مشر مایک روجر له قوله وایي چې سپینه ماڼۍ باید پر متحده ایالاتو د اسلامي دولت د وسلوالو د برید د مخنیوي لپاره د دې ډلې پر ضد عملیات وکړي.
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د ماسپښین 2:30 د دې خپرونې په دوام کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خپرو، خو تر هغه مخکې ملالۍ بشیر د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د کونړ امنیتي مسؤلین وایي د دې ولایت په سرکانو او وټپور ولسوالیو کې د بې پیلوټو الوتکو په بریدونو کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. راپورونه وایي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د پوځ لوی درستیز د پاکستان د دولتي تلویزیون پر ودانۍ باندې د مظاهره کوونکو لره یرغل وروسته سره وکتل. راپورونه وایي د پاکستان امنیتي ځواکونو په اسلام آباد کې مظاهره کوونکي د دولتي تلویزیون له ودانۍ څخه چې مخکې نیولې و او خپرونې بندې شوې وې استلې دي. د شخړو په اړه سمدستي سند ویل شوی. د قزاقستان جمهور رئیس نور سلطان نظربایف وایي که د هیواد خپلواکۍ ته ګواښ مخامخ سي له روسیه او بلاروس سره به له اقتصادي ائتلاف څخه ووځي. په زرګونو کسانو د روسیې په جنوبي شارګوټي بیسلان کې د هغه شونځي په کنډوالو کې د یادښت مراسم راټول شوي دي چې لس کاله وړاندې پکښې کې یو سلو شپږ اتیا کوچنیانو په ګډون 314 تنه وژل شوي وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن وویل د روسیې د پوځ په اوکراین کې مداخله د روسیې پوځ به په اوکراین کې مداخله ونه کړي. هغه څه چې کیف او لویدیځ وایي دا کار سوی دی.
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اوري.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
په افغانستان کې د ګازو د واردونکو سراسري ټولنې نن پریکړه وکړه چې د لنډ وخت لپاره به ګاز په بازارونو کې له ګټې پرته په کمه بیه پلوري. د دې ټولنې مسؤلینو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دې وروسته به په کابل کې د یو کیلو ګازو بیه 80 افغانۍ وي. د سوداګرۍ وزارت ویاند مسافر قوقندي په دې غونډه کې ژمنه وکړه چې د دې بیې د عملي کېدو لپاره له بېلابېلو ارګانونو یو ګډ کمیسیون جوړ کړي چې له سرغړونکو سره به قانوني چلند کوي. دا اقدام په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د ګازو بیې لوړې او حتی د 1 کیلو ګاز بیې 150 افغانیو ته ورسېده. د افغانستان د اقتصاد وزارت چارواکي وایي په نوې جوړه سوې پالیسي کې د کورنۍ برېښنا او انرژي په تولید ټینګار کړی دی. د دغه وزارت ویان نجیب الله امین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د داخلي انرژي په تولید سره به په هیواد کې زرګونه تولیدي فابریکې فعال سي او ځوانانو ته چې له بیروزګارۍ څخه رانځوړي همکاري زمینې برابرې سي.
په افغانستان کې موږ د داخلي انرژي په تولید کار کړی. که چېرته موږ داخلي انرژي ولرو په سلګونو زرګونو فابریکې مو فعالېږي او هغه ځوانان چې د بیروزګارۍ له وجې په مواد مخدر باندې اخته کېږي تات کیږي هغه ته به د کار زمينه مچای شي او هغه به د تنه پات کیږي چې هغه دی او سوال سره وزیش
د شغلی امین په خبره کې چې دغه جوړه سوی اقتصادي پالیسی دراتلونکي نظام لخوا عملی سي نو په هیواد کې به کورنی تولیدات ډیر سي او اقتصاد به له هر پلوه وده وکړي د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو به یو اومنی بوجي پاکستانی اوړه 1300 افغانۍ یو درنی منی بوجي ورجه 2300 افغانۍ یو 50 کیلو بوجي بوره 1900 افغانۍ 14 لیټر غوړي 1500 افغانۍ یو کیلو اوبلن غاز 50 افغانۍ یو لیټر پټرول تیل 35 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د دینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ شل پوله یو یورو 30 افغانۍ نوی پوله یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ یو سعودي ریال 15 افغانۍ 25 پوله د امارات یو درهم 15 افغانۍ 55 پوله زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلدار 1530 افغانۍ
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري قدر منوریدونکو د دې پام وکړئ د ځوان فکر اونیس پروګرام ته
د ازادي راډیو د ځوان فکر د پروګرام نوالو سلام په کندهار کې د سولې د کیسې پروګرام په دې هدف یې سوي تر څو ځوانان د سولې پر اوستلو کې لکه څنګه چې مهم دی هغه ډول مهم وګڼل سي د سولې د کیسې په پروګرام کې د 1500 په شاوخوا کې ځوانانو ته دنده ورکول سوي تر څو د شاري خبريال په توګه د خپل سیمې سولېز موضوعات چې د خلکو په ژوند کې مثبت تغیر راوستلی سي د تلیفون د میسج د لارې انعکاس کړي تر څو په نړیواله کچه د کندهار د مثبتو پرمختیايي او سولېزو پیښو په خبرولو سره د دې ولایت واقعي انځور تر نړۍ پورې ورسوي زه صادق رښتینی یم او د پروګرام میلمانه مو په کندهار کې د سولې د کیسې د پروګرام مسول جاوید فیصل د دې پروګرام یو ښوونکی معصومه مرادی او بل میلمه مو خبریال عبدالغفار کاکر دی تاسو ټول ته په شراغلاس شاغلی فیصل په پیل کې غواړو ستاسو څخه واورو چې د سولې د کیسې پروګرام یعنی څه
تر ټولو لوی هدف چې دغه پروګرام څخه موږ لرو هغه دی چې موږ کندهار په خپل اصلي بڼه کې نړۍ ته وښیو نه یوازې نړۍ ته بلکې له کندهار د باندې هم د افغانستان په نورو ساحو کې افغانانو ته وښیو لبد مرغه چې هم له کندهار د باندې په نورو ولایتو کې او هم له افغانستان د باندې په نورو هیوادونو کې د کندهار په اړه تصویر فکر او لمړی څه چې د خلکو ذهن ته د کندهار د نامه له اوریدلو سره راځي هغه متاسفانه چې جنگ دی خشونت دی وحشت دی پیښ دی او بربادي ده اما کندهار هغه نه دی هغه کندهار چې زه یې ګورم هغه کندهار چې استاد مرادی یې ګوري هغه کندهار چې کاکړ صاحب یې ویني او هغه کندهار چې تاسو لیدلی دی دغه کندهار باید نړۍ ته وشي په دې کندهار کې موږ سره لدی چې د یو شمیر ستوندو سره مخامخ یو سره لدی چې پېښې کیږي له هغه څخه سترګې نه پټېږي اما په لسها او په سلها او مثبت کارونه سره چې هغه نړۍ ته وشي په دغه پروګرام کې د دې لپاره چې اصلي کندهار نړۍ ته وشي موږ څه کوو موږ دوه ډوله ټریننګونه تر لاسه لاندې نیولې دي لومړی ټریننګ مو د هغو ځوانانو او پیغلانو لپاره دی چې هغه په مکاتبو کې دي هغوی په کورسونو کې دي یا هغوی په اداراتو کې کار کوي یا په موسساتو کې کار کوي او یا هم یو عادي په ښار کې یو خپل شخصي کاروبار لري هغوی حداقل لوستې وي میسج نوشته کړی سي او د یو ښاري په توګه خپل مسؤلیتونه وپیژني دغه ځوانانو ته موږ د شاري ژورنالیزم ټریننګونه ورکو او روزنه ورکو هغوی موږ د یو شاري ژورنالیست په توګه باندې هرې ویروس دوی چې کله فارغ کېږي له ټریننګونو څخه دغه کسان باید د موبایل له لارې څخه د خپل شاوخوا سیمو کې چې هر څه پېښېږي البته مثبت فعالیتونه ځکه زموږ لپاره هغه سور خط یوازې سولت تر هغه هر خواته چې هر شی هغه زموږ لپاره په دغه پروګرام کې په دې پروسه کې د منلو او قبلولو وړ نه دي نو هر څه چې د دوی په شاوخوا کې پېښېږي د سولې مربوط وي البته د سولې مثبت اړخ پیاوړی کوي مثبت فعالیتونه وي دوی هغه د موبایل په میسج کې موږ ته ماس د یو انوان په توګه د سرلیک یا هیرلاین په توګه لري چې مثلا په کندهار کې د عمر جامع جماعت افتتاح شو بیا زموږ دفتر کې زموږ همکاران ستاسو زموږ د خبري څنګه همکاران دي هغوی دغه انوان پر بنا باندې د دې پروسس ځي معلومات پیدا کوي مربوطه ارګانونو سره ادارات سره خبري کوي او دغه مثبت فعالیت څخه یو مفصل راپور جوړوي. دا راپور به د ټولو ژورنالیستیکي اصولو سره سم او برابر جوړیږي، تازه به وي، زوړ به نه وي، کره به وي. څه اساسات چې د خبر دي، څه اصول چې دي، هغه پکښې مراد کیږي. د دې لپاره چې بیا موږ دا خبر تر خلکو پورې ورسوو، موږ په محلي سطح، په ملي سطح او په نړیواله سطح باندې له رسنیو سره پارتنرشپونه یا ملګرتیاوي لرو چې هغوی دغه خبرونه چې زموږ شاري ژورنالیستان یې موږ ته لیږي، موږ له هغو څخه خبر جوړوو، دا راته خپاره کړي. دا خبرونه چې خپاره سي، خود په خوده زموږ د کندهار اصلي بڼه نړۍ ته ښودل کیږي. تر څنګ یې زموږ بل فوکس د رسنیو پر همکارانو دی. یوه بله برخه د کار چې مو ده د چرنینګونو، هغه د رسنیو همکاران دي، هغه کسان چې فلحال په کندهار کې دي، هغوی خورا زیات کلونه کوشش وکړي، کړی دی، اوس هم کوي چې مثبت خبرونه هم د کندهار وشي. اما ستونزه په دې ځای کې ده چې له یوې خوا څخه هغوی د سوله ییز ژورنالیزم په برخه کې مسلکي روزنه نه درلودلې، له بل اړخه څخه د یو شمېر هغو ادارې داسې پالیسي لري چې هغوی د جنګ جګړو ور هاخوا ته هغه مثبت خبرونه چې پیښېږي د هغه د خپرولو لپاره علاقه نه لري. په دې توګه سره موږ څو هدف ترلاسه کړو. د یوې خوا هم ژورنالیستان مسلکي کېږي د سوله ییز ژورنالیزم په برخه کې، دوهمې دا ده چې موږ شاري ژورنالیزم باب والی سو په کندهار کې شاري ژورنالیزم باب سي خلک ورسره آشنا سي، درېمه ګټه یې دا ده چې موږ د کندهار اصلي تصویر نړۍ ته شي، او څلورم دا چې ځوانان به په عمومي توګه په هغو ټولنیزو فعالیتونو کې چې دوی ته اړتیا لیدل کېږي په هغه کې را شامل سي، او هغه کسان چې اوس په مختلفو بخشونو کې په مختلفو ساحو کې د پرمختګ لپاره کار کوي، هغوی به یو نتورک ولري، یو بل به سره وپیژني، شناسایي به سره وسي.
مسموم مرادي، تاسو د سولې د کیسې د پروګرام ښوونکی یاست، څه ډول ځوانان دې ته آماده کوي چې په رضاکار ډول دوی د خپلې سیمې مثبت معلومات د نور سره شریک کړي؟
عرض سلام دارم خدمت تمام حاضرین در جلسه. همچنان از فرصت استفاده میکنم و از طریق رادیو آزادی سلام خدا به تمام عزیزان شنونده میرسانم. راجع به سوال شما من میگم که میخوایم از شما اجازه بگیرم که کمکی تخصصی نسبت به سوال شما برخورد بکنیم. اینکه هر فرد وقتی که در درون یک جامعه قرار داره، او در یک فرایند به نام فرایند جامعه، فرایند جامعه پذیری و یا پویش اجتماعی قرار میگیره که بر اساس از این فرایند شخصیت او شکل میگیره و او فرد ظرفیت ای رو پیدا میکنه که به عنوان عضوی از اعضای جامعه وظایفی که بر عهده او نهاده میشه او را به نحو احسن انجام بده. مثلا یکی از این وظایف ای هست که ما باید وظیفه شهروند بودن خود را در قبال جامعه خود، در قبال جایی که در او زندگی میکنیم ایفا بکنن. و همچنان ما دانم عزیزان ما به فواید صلح در درون جامعه حتما پی بردن. ما سالهای زیادی در وضعیت بسیار جنگ، وحشت و ترس و خفقان زندگی کردیم. بنابراین با توجه به پیشینه و گذشته ما و صلح یا آرامشی که همکنون به صورت نسبی به او رسیدیم، حتما به این موضوع واقف هستن عزیزان ما که صلح چقدر ضرور هست برای جامعه ما. بنابراین با استفاده از این موضوع و دیگه ای که مواد که برای ترینر یا موادی که برای ما داده میشن که ترینرها یا ژورنالیست های شهروندی باید آماده به این کار شوه، با استفاده از اونها و همچنان با استفاده از حس وطن دوستی که در درون شاگردها و جوانان ما مطمئن هستم 100% وجود داره، همه اینها را با هم برانگیخته یک جا کرده و از اونها میتونیم که یک ژورنالیست های شهروندی بسازیم که بتونن در این پروسه همراه ما همکار باشه.
کاکر صاحب، تاسو د یو خبريال په توګه د سولې د کیسې د پروګرام د لاري د ځوانانو دغه ډول فعالیت چې فیصل صاحب او ماسمی مرادی په اړه معلومات ورکړه، او څونه نوې او څونه مهم بولی؟
صلح د ټول افغانستان او د ټول افغانانو یو هله او ارزو ده، او لکه څنګه چې فیصل صاحب یادونه وکړه د پرې موضوع باندې چې دا به د شاري ژورنالیستانو په برخه کې دوی کار کوي، زه ډېر ورته خوشاینده یم، ځکه زموږ او ساسي خبریالي په عموم کې د افغانستان خبریالي داسې یو سیستم غوره کړی دی چې تر مثبتاتو منفیاتو ته ډېر ارزښت ورکوي، که داسې یا د خبریال مفکوره او یا هم د دوی د دفتر د مسؤل چې منفي خواته ډېر توجه شو ده ولیکو ګورو په کندهار کې نه یوازې په شهر کې بلکې په ولسوالیو کې د روغتیا په برخه کې د بیرغونې په برخه کې او همدارنګه د تعلیم په برخه کې موږ هر ورځ موږ داسې یو خبر لرو چې د یوې ولسوالۍ او د ښار ترمنځ سړک جوړ شو، مثلا د برېښنا سیستم فعال شو یا سولر برېښنا، یا مثلا د یو کلینیک ډبر کښېښودل شو یا د مکتب او یا هم په ښار کې دغسې پرمختګونه، خو دغو ته انعکاس نه دی ورکول سوی په هغه ډول چې تمه کېږي. ځینو ته خبریالانو لاسرسی کړی دی، ولې ډېرې همداسې پاتې کېږي چې دا هغه څه دي چې د سولې د پروسې سره ډېره غټه مرسته کوي. نو که چیرې دغه پروسه چې اوس روانه ده که په ډېره تمه ورته ستا د خلکو او که پایلې هم دغه ډول په پروسه په دغه ښه ډول مخته ولاړه سي، زه فکر کوم چې د کندهار دپاره او د ټول افغانستان دپاره به دا یو ښه پیغام ولري.
کاکر صاحب، د کندهار د خبریالانو څخه یوه ګیله دا وي چې دوی د مثبتو راپورونو په اړه یا هغه راپورونه چې د خلکو ژوند ته تغیر ورکولی سي چندان توجه نه کوي.
بلې، هو، رښتینی صاحب، ستاسو خبره پر ځای ده. مخکې ما په خبرو کې یادونه وکړه چې عموما د افغانستان په کچه باندې دا خبریالي اوس مروجه شوې ده. په کندهار کې دا څه ډېر لیدل کېږي. دا موږ منو چې یو خبریال نسبت مثبت پېښته منفي ته ډېر زور وي اخواته. ولی لکه مخکې چې ما په خبرو کې یادونه وکړل چې دا خپله داسې یو څوک غواړي چې د خبریالانو ته که څه هم یادونه شوې ده، ځینې ټریننګونه د مختلفو ادارو څخه ورته دایر شوي دي، د حکومت په کچه باندې هم داسې موضوعات رامنځته شوي دي چې ځینې ټریننګونه جوړ شوي دي یا ورکشاپونه. خو د سولې کیسې پروګرام ته تمه دا ده چې دا به د خبریالانو د کار په هغه جریان کې یو څه تغیر راولي او خبریالان به دې ته وهڅوي، ځکه چې لکه فیصل صاحب ماسمې خورشادونه وکړل چې موږ پر دې باندې کار کوو چې د دوی اذهان دې ته را واړوو چې مثبتې پیښې څومره په ټولنه کې یو ښه پیغام لېږدولی شي. که چېرې تاسې راپورته کوي او څونه یو خوشایند دی د ټولنې د خلکو دپاره، نو تمه شته چې د دې پروګرام په پلي کولو سره به زموږ ډېر خبریالان نسبت منفي پیښو ته مثبتې پیښې ډېرې راپورته کړي، په خاص ډول هغه پیښې چې د افغانانو هغه هیله او ارزو چې د سولې سره ده هغې ته به لا هم ترویج ورکړي.
ښاغلی فیصل، مشخصا د 1500 په شاوخوا کې ځوانان به څه ډول په رضاکاره توګه د خپلو سیمو سولهیز موضوعات په نړیواله کچه انعکاس کړي؟
لومړی که مو اجازه وي، زه لنډ پر دې وغږېږم چې ولې رسنیو په کندهار کې تر اوسه تاندا سوال وکړ ککړ سب څخه چې لا هم د مثبتو فعالیتونو لپاره د انعکاس په برخه کې هغوی څه ناڅه ستونزې لري. زه یو کاملا متفاوت نظر لرم. زه هیڅ وخت کندهار میشت خبریالان او رسنی په دې نه ګرمه مچولې تر ډیره هده پر منفی شانو باندې تمرکز کړی دی، فوکس کړی دی. څو لامل دی. اول، خدای چې مخکې هم ویل چې هغوی تر اوسه پورې په هیڅ وخت کې د سولهیز ژورنالیزم لپاره ټریننګ یا روزنه نه ده لیدلې. دوهمه خبره دا چې دوی چې روزانه په ژوند کې څه ویني، څه ګوري، له هماغو سره یې سروکار دی. هغه څه دي چې دوی ویني دلته یا ډېر فوکس پر سوی دی، هغه مخکې ویلی چې انفجار دی، وزر جوابتنه ده، بل تر څنګ یې د یو شمېر خبریالانو رسنۍ یا د هغوی مرکزي دفاتر داسې دی چې هغه د مثبتو خبرونو د خپرولو لپاره ستنه علاقه نه لري. زه د ډېرو دوستانو سره پېژنم، هغه کسان چې ډېر وطن دوسته دي، غواړي چې د سولې لپاره کار وبسي، غواړي چې د سولې خبر وبسي، اما کله چې رسنۍ ته لیږي هغه خبري مجلې ته نه داخلوي. دا خبر هغه په خپل نیوز بولټن کې نه راخلي. له دې خاطر چې د هغوی پالیسي دانه ده، یا ممکن هغوی د هر ولایت او کوچنی کوچنی مثبت خبرونو ته رسیدګي ونه کړای شي، ځکه هغوی ټول نړۍ کوي. له دې خاطر سره دا فعالیتونه انعکاس نه پیدا کوي چې ګرمتیا یې د رسنیو نه ده، ګرمتیا د شرایطو ده، او ګرمتیا د یو شمېر اداراتو د پالیسیو ده چې د هماغه خاطر څخه نه کېږي. غواړم پر دې هم لنډ وغږېږم چې ښاري ژورنالیستان ولې مهم دي او ولې موږ پر دې فوکس کوو. د رسنیو لپاره ګټه څه شته؟ مشخصا په کندهار کې هغه رسنۍ چې دلته فعال دي، راډیوګانې، تلویزیونونه، اخبارونه، مجلې او میاشتنۍ مجلې او نیز، دوی ټول دوه نفره، درې نفره، تر څلور نفره پورې، هر یو اکثر څلور نفره خبریالان یا راپورتران لري چې هغوی د باندې وځي ساحې ته، هغه پیش کوي، کوریج راوړي او هغه داسې مسایل ته ځي چې تا کېږي بلوبل. دا څلور نفره ممکن په یوه ورځ کې
ټول ساحه کور نکی ټول هغه فعالیتونه چې ستا د درې نفره هغه کور نکی اما شاري جرنالستان چې هغه په مختلفو ساحو کې اوسېږي کچېری 15 ساحه خبرلان سره یو لري او کسلور ولري ترمنځ تفاوت خورا زیات دی د 500 نفر کار هغه کسان چې هغه عیني شاهدان دي هغه د سترګو لیدلې حال درته وایي د هغوی کار نسبت هغو ته چې هغه عیني شاهدان نه دي او تعداد یې کم دی ډېر مثبت دی. دغه هر خبریال شاري خبریال شاري ژورنالیست د رسنیو لپاره یوه بهترینه سرچینه د معلوماتو کېدلی سي. په دې برخه کې د معلوماتو ته په لاسرسي کې څه ستونزې بیا په کندهار کې اما موږ مطمئن یو چې دغه پروګرام په لیکلو کولو سره چې موږ شاري ژورنالیستان روزو هغوی ته ژورنالیزم هغه لومړی اساسات ورته ښیي ورته وایي چې ښه ژورنال ښه شاري ژورنالیست څوک دی او ښه شاري څوک دی او دا شان ورته ښیي. په دې کې دوی داس د کوي چې څه ډول رسنیو سره کار وکړي څه ډول د خپلو ساحو څخه معلومات ورکړي چې دا خود به خود رسنیو لپاره ډېر ښه سرچینه کېدلی سي. بل د رسنیو لپاره چې موږ ټریننګ لرو د رسنیو لپاره په ټریننګ کې موږ هغوی ته دا ښیو چې د ورځني کار ترڅنګ چې تاسو یې کوئ ورځني پیښه چې تاسو یې کوروي یا هغه موضوعات د سولې مربوط چې هغه دولت او سولې شورا جوړوي د هغه څخه ورها خواتم ډېر سستا چې د سولې لپاره کومک کوي د هغه څخه ورها خو ډېر مسؤلیتونه سره چې باید هغه تاسو کار کوي او د سولې لپاره په هغه کې څه ولټوي په هر خبر کې چې دی جوړوي په هغه کې یو ډېر ښه مثبت سولې پیغام ځای دی سي. په هر خبر کې چې دای جوړوي په هغه کې د ډیر ښه د سولې به برخه ته انعکاس ورکولای شي. دا زموږ هدف دی چې بر حال ژورنالیستانو ته یا د رسنیو همکارانو ته دا وشي چې څنګه په هر څه کې سولې ولټوي څنګه په هر څه کې د سولې پیغام ورکړي. 500 ځوانانو یادونه دی وکړه زموږ لپاره اوسنی هدف چې لروي په پلان کې دی هغه 250 د شاري ژورنالیستانو لپاره دی او تر څلويش پورې د رسنیو ملګری دي اما پلان مو دا دی چې وروسته اساسي پلان ته ځای کیږي چې موږ دا تعداد زیات کړو ځکه ما چې له ځوانانو سره په کندهار کې ناستې کړې دي د هغوی سره چې مې لیدلې دي علاقه خورا زیاته ده ټول ژمنتیا لري ټول فکر کوي چې د وطن په مقابل کې مسؤلیت لري او د هر یو دا مسؤلیت دی چې د وطن لپاره که هر څومره سخت شرایط وي که هر څومره ستونزې وي دوی باید کار وکړي او د شو وطنوالو په توګه باندې د باشور افغانانو په توګه باندې د سولې لپاره کار وکړي په دغه پروګرام کې اشتراک وکړي ځکه سولې ډېر مهمه ده زموږ لپاره. سولې نه یوازې دا چې زموږ اساسي ضرورت او غوښتنه مو ده د هغه ترڅنګ موږ حق هم دي موږ افغانان هم لکه نورې نړۍ د اوسېدونکو په شان حق لرو چې په سولې کې ژوند وکړو نو حق چې لرو د دغه حق ترلاسه کولو لپاره باید مبارزه وکړو باید کار وکړو ترڅو ترلاسه کړو او دا شی د دغه حق ترلاسه کول لپاره د مبارزې لپاره هلي د هغه لپاره ارمانونه د ما د هر ځوان څخه ورېدل دي د هغوی په خبرو کې امداد درکړي ده د هغوی په سترو کې امداد دي چې هغوی حتمان د سولې لپاره کار کوي او دا هغه ښه زیری دی چې موږ ته د توان راکړي دی زیری چې موږ د 250 څخه تر اضافه کړو ځکه مطمئنه و چې ځوانان آماده دي ځوانان توکل لري هیله لري چې کار وکړي.
ماسمه مرادی فکر کوي چې د کندهار په وسنی شرایطو کې دي انجینری هم د نارینه ځوانان په توګه د خپل سیمې مثبت او سولیز موضوعات انعکاس کړي.
خب بله فکر می کنم که غیر قابل انکار نیه و این خاطر که خانم ها نیمی از پیکر اجتماع را تشکیل می تن و دست با دست مرد ها همکار هستند در یرسه و ما فکر می کنم که از نگاه روانشناسی اگر به این موضوع بپردازیم این مسئله را خانم ها بهتر می تونن انعکاس بتن و این خاطر که اولی که آقایان یک دید وسیع دارن نسبت به همکارها یعنی نگاهشان با وسعت بیشتر هست و خانم ها یک دید ریزبینانه تری دارن نسبت به تمام قضايا و فکر می کنم موفقیت هم در این عرصه بیشتر برای خانم ها باشه و همچنان یکی از نشانه های این امر این هست که ما جزء از این 500 نفری که تربیت می کنیم یا ترنینگ میدیم نیمشان دختر خانم ها و خانم ها هستن که ترنینگ می بینن و در این عرصه امرای ما همکار هستن.
کاکر صاحب فیصل ویل چې دوی غواړي د شاري ژورنالیزم او اصول راپور ورکونې د لارې د هیواد تر نورو ولایتونو او نړۍ پورې د کندهار د مثبت واقعي انځور پر رسولو کې کار سوی وي. دغه کار د نور خبري اعلان سره چې هغه رسمند ادارو سره کار کوي د دغه ډول موضوعاتو په انعکاس کې څه ډول مرسته کولای شي؟
بله رښتینی صاحب، ستاسې د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې دا د نړیوالو او ملي خبریالانو لپاره چې دوی دلته په دې حوزه کې کار کوي ډېر غټ کومک کولی سي. په دې خاطر که موږ وګورو لکه دلته چې محلي راډیوګانې د فیصل صاحب مخکې اشاره وکړه چې د درو څخه تر څلور پورې خبریالان لري او یا هم هغه چې په نړیواله کچه باندې خبریالان کار کوي، یوازې دوی دي یو ملګري ورسره دي. ولې دا خبریالان چې د شاري خبریالان دي او د 1500 په شاوخوا کې ځوانان دي او انجینې دي پیغلانې دي کار کوي، د 1500 څخه کچیر 1500 نه 2500 کسان دغه د ورځې دوی یو یو څه جوړ کی، 2500 هم 200 کسان چې دوی فعال ونده واخی، یعنی 200 موضوعات په دوی لیږلي، 200 کني کسل هم کارو کسل موضوعات په دوی لیږلي. په سل کې کچیر کار پوره سی انار ورځ چې کرا ریپورتونه او واقعي ریپورتونه زنرابیل سي په لسګونو خبرونه دي څخه جوړیږي چې دا د سولې کیسې دفتر به وسیله هم د محلي او هم د خبریالانو په واقعي ورکی چې هغه په نړیواله کچه باندې کار کوي. دا غوی د پاره د مثبت خبرونو یو بهترینه زمینه ده چې برابرېږي او لکه څنګه چې فیصل صاحب دونه کوم موږ پارتنرشپ لرو او هغه به نشری هم د خپل د دې سیمې یا د جنوب غرب او زیاده پاره یو ډیر ژر به مشتمل ورشې د کندهار خلکو ته په هغه ډول وروپیژنې لکه څنګه چې موږ تاسو دلته کندهار وینو، نه لکه هغه کسان چې کندهار د باندې څخه ویني.
ښاغلی فیصل، که دغه پوښتنه ستاسې څخه هم وکړم چې د کندهار په اوسنیو شرایطو کې د نجونې هم د نارینه ځوانانو په توګه د خپلې سیمې مثبت او سولیز موضوعات انعکاس کولی سي؟
رښتینی صاحب، مننه. زه په دې عقیده یم چې تر نارینه و ښځې په دې برخه کې ډېر مؤثریت درلودلی سي او هغه پرمختګونه چې مشخصا د ښځو په برخه کې په تیرو څو کلونو کې په کندهار کې سوي دي تر ډېره حده هغوی انعکاس نه دی موندلی. موږ چې تر اوسه پورې کوم ځوانانو دغه ټریننګونو لپاره رجسټر کړي دي، د هغوی تر نیمایي اضافه یې ښځې دي. دا په دې معنی چې تر ټریننګ وروسته به هم د ښځو ونډه او د هغوی فعالیت په دې برخه کې زیات وي او زموږ فوکس هم پر دغه دی چې ښځې باید زیاتې ولرو، ځکه چې د ټولنې سم نیمایي برخه یا تر نیمایي اضافه ښځې جوړوي. نو که چیرې د یوې ټولنې دغه نیمایي برخه فالج وي، سم نیمایي ټولنه فالج ده، او که چیرې دغه نیمه برخه هم د ټولنې فعاله وي، فعالیت ولري، هغه ټولنه د نورو ټولنو سره یو شان مخته ځي، پرمختګ کوي. له دې خاطر مهمه ده چې موږ دغه نیمه برخه د ټولنې هم د ښځې دي هغه په ټولو مسایلو کې را شامل کړي. مشخصا په سوله کې د ښځو ونډه خورا بارزه ده، خورا اساسي ده. د افغانستان تاریخ ته که چیرې تاسو وګورئ، تاریخ په اوږدو کې ښځو په مختلفو ډګرونو کې په مختلفو برخو کې کارنامې کړې دي، مؤثرې وې، مؤثریت درلودلی، او زموږ فرهنګ هم تاسو وګورئ د ښځو ونډه په ټولو برخو کې زیاته ده. له دې خاطر اوس په سوله کې هم مهمه ده چې ښځې ونډه واخلي راسره، او دا سوله په دې معنی چې یوازې باید د استوار مخالفینو سره خبرې واوسېږي. هر هغه مثبت شی، هر هغه شکار چې په کندهار کې کیږي هغه باید خلک وویني. هغه کندهار چې زه یې وینم، یا په کندهار کې یوه خور یا یوه مور یې ویني، هغه باید خلکو ته وښودل سي. زه هغه کندهار وینم چې په هغه کې روزانه تر 1000 پورې نجونې مکاتبو ته ځي. زه هغه کندهار وینم چې په کورسونو کې یې اضافه تر 450 انجن ډیر ټاپینګ لسی خبرې کوي، په کمپیوټر آشنا دي، په ټکنالوژي آشنا دي، منیجمنت وایي. زه هغه کندهار یونه مچې زنه په ټولش په خانو کې زنه راکښه نهسته، اما خلک لږه څه نه دي خبر، دا ورس خبر سي. له دې خاطر مهمه ده چې د شوز د برخې د فعالیتونو لپاره مشخصا بیا د شوز ونډه په دې پروګرام کې زیاته ولرو، او ما چې مخکې ویل چې ګډون تر اوسه پورې تر نه د شوز اضافه ده. هیله مند یم چې د کار په دوران کې هم کړه چې هغوی د میسج یا د موبایل لاره څخه راپور لږی و مشته، په هغه وخت کې هم د دوی ونډه د دوی فعالیت لکه اوس دې هم دومره بارز او غوښنه اوسېږي.
د ورستی پښتني په توګه د سولې د کیسې پروګرام په مجموع کې څونه وخت دوام کوي او مشخصا د ځوانان پر ژوند به څه ډول اغیز وکولای شي؟
دا پروګرام د لومړي ځل لپاره د اول ځل لپاره په کندهار کې پیل شوی دی، یعنی تر اوسه د افغانستان په نورو ولایتونو کې داسې پروګرام موږ نه لرو. په کندهار کې موږ پیل کړی دی چې کندهار له هر لحاظه د افغانستان نورو سیمو ته ډېر اهمیت لري. کندهار معنی افغانستان، که کندهار نو افغانستان هم د لاس ورکو، دا زما عقیده ده او دا هغه څه دي چې ټول خلک اکثریت هغه کسان چې له کندهار سره آشنایي لري، د افغانستان له سیاست سره آشنایي لري، دې ټکي ته متوجه دي. نو په کندهار کې مو شروع کړی دی د اوس لپاره پروګرام د څلورو میاشتو لپاره دی، اما موږ پلان پر دې دی چې له پروګرام څخه ښه نتایج ترلاسه کړو تر څو پروګرام هم په کندهار کې وغځېږي او هم له کندهار څخه د باندې په نورو ولایتونو کې عین پروګرامونه ولرو، ځکه چې هغه مثبت واقعیات چې په کندهار کې ستا وي انعکاس نه پیدا کوي، هغسې مثبت واقعیات په نورو ولایتونو کې هم سته چې هغه انعکاس نه پیدا کوي تر څو نورو ته هم موړ شي. او د ځوانانو لپاره څو ګټې لري. لومړی دا چې هغوی د ډېرې یوې ښې لارې څخه چې هغه د سولې لار ده په ټولنیزو مسایلو کې، په ټولنیزو تحولاتو کې راښکلېږي، هغوی په ټولنه کې ونډه زیاتېږي. یوه خبره. دوهم، هغه کسان چې اوس په پردي ډول په مختلفو بخشونو کې له یو بل سره کار کوي یا جلا جلا کار کوي، د هغوی هڅې کله چې په دې پروګرام کې دوی سره ویني، اړیکې سره پیدا کوي، د سولې لپاره په ګډه هڅه کوي، د دوی هڅې یو دستجمعي شکل غوره کوي. کله چې دا هڅې له مفرد حالت څخه وجمع حالت ته ځي، په هغه وخت کې تاثیرات زیاتېږي. دا یې بله ګټه ځوانانو لپاره. او درېیمه دا چې ځوانان باید کار وکړي.